د نورو خلکو د ستونزو ترڅنګ محبوسین او تورن کسان هم دغه مسؤلیت نه لري، یعنی دغه ناوړه فضا په دوه باندې تاثیر کړی. په ډیرو ولایتونو کې نسبي د محبسو او د توقیف ځایونو ادارې مسؤلینو دغه زمینه مشاهده کړې ده چې تر یو حده پورې په محبس کې اوس په ډیرو محبس کې کتابخانه شته، په محبس کې پایوازان منظم مني، په محبس کې صحي خدمات لاسرسی شته، ولی هغه څه چې محبوسین ورته اړین دي هسې نشته. په همدغه ترتیب غذا ته لاسرسی لري، ولی غذا هغه پیسې چې ورته د وزیرانو شورا ټاکلي دي کمې دي، یعنی سمه د کیفیت او د کمیت لحاظه غذا مناسبه غذا نه ده. په همدغه ترتیب د دوی دوسیې په هغه ټاکلي وخت کې چې د قانون حکم ده نه کېږي. دغه تیر کال د 1992 کال په آخر روبه کې کله چې موږ څارنه کوله، موږ د څارنې هغه پایلې داسې وښودلې چې اوس هم داسې کسان شته چې شپږ کاله اووه کاله کېږي چې د دوی د نوینې نه، ولې د دوی حکم د دوی په مورد باندې نهایي شوی نه ده، یعنی د دوی سرنوشت هم ټاکل شوی نه ده، چې دا د قانون د نظره په خپله یو سرغړونه ده.
درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د خبرونې دوام ته راغلی. آیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ښځینه وو او نارینه وو محبوسینو لپاره محبسونه لري یا نه؟
بېل شک اصلا باید ولري. کله چې په افغانستان کې 1940 کال کې د محبسو او د توقیفځایونو قانون جوړ شو، په هغه وخت کې د محبسو او د توقیفځایونو چارو د عدلیې وزارت تر رهبرۍ لاندې و، یعنی اداري مسؤلیت د عدلیې وزارت سره و. په دغه قانون کې راغلي دي چې په افغانستان کې په دغه ټولو اداري واحدونو کې د ولایت په سطح باندې باید د عدلیې وزارت چې دغه درې څلور کال کېږي اوس دغه مسؤلیت انتقال شوی دی د کورنیو چارو وزارت ته، دوی باید یعنی د افغانستان په دغه څلور دېرش ولایتو کې باید یو ښځینه او یو نارینه محبس باید جوړ شي، او دا محبس داسې محبس وي چې د دغه محبسو د محبسو او د توقیفځایونو د قانون د غوښتنو سره سم باید وي، یعنی معیاري وي چې هغه چون قانون نافذه ده محبس چې جوړېږي د دغه قانون د روحیې سره باید سمون ولري. سره له دې چې په ډېرو ولایتونو کې جوړ شول، ولی اصل فیصده د افغانستان په دې څلور دېرش ولایتونو کې اوس لپاره موږ محبس نه لرو، خصوصا د ښځینه وو لپاره محبس په ډېرو زیاتو ولایتونو کې نشته، چې دا په خپله نورې ستونزې منځته راوړي. دې کې شک نشته چې په هر ولایت کې همدا شانته چې نارینه د قوانینو سرغړونې کوي جرم باندې لاس پورې کوي، په بعضو مواردو کې ښځې هم جرایمو باندې لاس پورې کوي چې ایجاب دي کې چې د پولیس لخوا دوی ازادي باید سلب شي. خو کله چې دولت ورته دغه اسانتیاوې منځته رانوړي، یعنی محبس جوړ نه وي، د دغه سو د تورنو ښځو او محبوسو ښځینه وو لپاره ځای نه وي، په ډېرو ځایونو کې له پخوا نه داسې رواج غوندې وو چې ښځه به چې جرم باندې لاس پورې کړي هغه به د سیمې هغه متنفذه کس ته تسلیم کړ، چې دا په خپله یو داسې یو عمل ده چې د هغه ښځې چې د قانون سرغړونه کړي هغه جرم باندې لاس پورې کړی ده د هغه خوندیتوب د سوال لاندې وړي.
نو تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ښځینه محبوسینو لپاره محبسونه نشته دی، په دغو ولایتونو کې د ښځینه محبوسینو د بشری حقونو وضعیت څنګه دی؟
بېد شک اصلا هغه کس که ښځینه وي یا نارینه وي، کله چې د افغانستان د نافذو قوانینو داسې سرغړونه کوي، یعنی داسې عمل باندې لاس پورې کوي چې د دغه اعمال مخکې له دې نه چې دا ارتکابوي په قانون کې هغه ته د افغانستان د جزا د قانون او نورو قوانینو کې هغه ته د جرم مشور کړی، نو بېد شک دغه کس نیول کېږي د دې په خاطر چې دغه جرمي اعمال په ټولنه کې د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي. که چېرې دغه کسان ونه نیول شي، دغه کسان په توقیفځایونو، په نظارتخانو، په نفوس کې ونه ساتل شي د ټولنې نظم له منځه وړي. خو د دې په خاطر چې دغه کسان هم استاشي وي، دغه کسان هم په راتلونکي کې ټولنې ته یو جنجال جوړنی کې باید محبس کې دوی تر روزنې لاندې ونیول شي. که چېرې محبس نه وي نو بیا د محبسو او د محبس د ادارو هغه مسؤولین نشي کولی چې هغه استایي پروګرامونه چې د افغانستان د محبسو او د تقریزانو د قانون د غوښتنې سره ده سم دوی مسؤلیت لري هغه استایي پروګرامونه خپل پلي کړي. چې یو هغه دلیل هم دا ده چې که چېرې خزینه محبس نه وي یو ښځه په یو ولایت کې په جرم باندې لاس پورې کوي، پولیس یا سانوال دا که چېرې یو د سیمې یو متنفس کس ته مخور کس ته تسلیموي، د دې هغه بشري حقونو لحاظه د ده هغه حقونه خوندیتوب نه لري. اول دا چې د خپله مسؤلیت نه لري ښځه هغه کور کې اسلامي اصولو په خلاف عمل دی، دې په خاطر چې هغه کور د ده محرم نه ده. څنګه موږ کولی شو یو ښځه چې یو کورنۍ ته چې هغه سره هیڅ نه وه محرمیت ونه لري هلته ستیمکو بل دینه چاغه تر سالن لاندې وي. نو په ډیرو موارد کې د عملی تجربه خوده لیدل چې په ولایتونو کې چې دغه کار تر سره شوی ده هغه خزه تر جنسي تیرې لاندې راغلی، یعنی د یو وسیله د اخلاقي د جرایمو د زیاتوالي وسیله هم دغه عمل ګرځي.
ډیره مننه کوم کور مودان چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ. قدر اوردونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مر سره ملتیا وکړه. دا خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه په ورځ د غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ د غرمې وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په FM 3.5 صفه اوري. تر بده خبرونه مو الله ماشه.
مخکخ خزی
احمد شیبریم د مخکښو شوزو پروګرام ته شرغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د روان میلادي کال د زړورتیا نړیواله جایزه د وی افغاني ډاکټرې په برخه شوه. میرمن نسرین اوریاخیل ته د زړورتیا دغه کلنۍ جایزه د امریکا په واشنگتن ښار کې د یو لړ ځانګړیو مراسمو په ترڅ کې د مارچ په میاشت کې چې د دغه هیواد د ولسمشر میرمن میشل اوباما هم برخه لرله ورکړل شوه. افغان حکومت ډاکټر نسرین اوریاخیل ته د زړورو ښځو د جایزې ورکول د افغانستان لپاره یو ویاړ وباله. د امریکا حکومت هر کال د نړۍ لسو ښځو ته د زړورتیا جایزه ورکوي. د زړورتیا دغه نړیواله کلنۍ جایزه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د هغو میرمنو په نصیب کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د ښځو د حقونو د ساتنې او د ښځو د غښتلتیا په برخو کې ځانګړي کارونه ترسره کوي. دغه راز د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره په کار دي چې دغه میرمنې ښه مدیریت وکړي. دا جایزه په لومړي ځل په 2009 کال کې د نړۍ یو شمېر زړورو ښځو ته ورکړل شوه. ډاکټر اوریاخیل په کابل کې له شاوخوا 20 راهیسې د ملالۍ سیشنتون د روغتون مشره ده چې شاوخوا 90% کارکونکي ښځې دي. دا د افغانستان په کچه یو پیژندل شوی روغتون بلل کیږي چې میاندو ته د زیژون او له زیژون وروسته روغتیایي اسانتیاوې برابروي او شایي د ورځې سلګونه مراجعین او ناروغان ولري. دا ساجی راډیو د مخکچو ښځو په پروګرام کې داسل ل میرمن اوریاخیل سره شخېدلایم. لدی په واورو چې دغه نړیواله جایزې ته د خوره کېدو په وخت د څه احساس وکړ.
واقعاً هم ډېر عجیب احساس درلوده په هغه وخت کې. خو اول کې ډېر واقعاً خوشاله وم په دې چې ما دا خبر ماته راغلی چې کاندیدسه، ولی احساس مې دا و چې دا جایزه د افغانستان د خلکو امانت ده او دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري که د افغانستان خلکو ورته زمینه نه مساعده کړي چې زه خدمت بکړم ورته. ما هرګز دا جایزه نه اخیستې سوې د دې لپاره بیا هم د خلکو د احسان بار لاندې راغلم او نور هم غواړم چې خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر اوریاخیل، مخکې تر دې چې تاسو دغه نړیواله جایزه واخلئ، د خپل کار په وخت کې مو داسې تصور کاوه چې یو ورځ به تاسو په نړیواله سطح مطرح شئ او د نړۍ په تلویزیونونو، رادیوګانو او اخبارونو کې به تاسو یاد شئ چې د یوې افغان زړورې ښځې جایزه ترلاسه کوئ؟
یو څه همیشه دا مفکوره لرم که انسان پاکي، که انسان صادقي، زه مطمئنه هم هغه یو چیرې رسي. د دې لپاره هغه پخوانی مغاده زمونږ چې وایي چې راستي ملګری رضای خدا خدای نه سړي ناراضي کیږي. د دې لپاره څوک چې راستي زمطمئنه ته اندیته امیدواري و ولی نه سرای که راستي صداقت کاری که یو پیل متدانش بانی سنبالی زمطمئنه چې به دینه بغاقی وردینه هم واخلی.
که چرته دې تراشو چې د دغسی به جایزه ترلاسه کول دی به افغان میرمن لپاره ځینې ستونزې هم شاید لزان سره ولري، مثلا ممکن ځینې کسان تاسو ته تهدید وکړي، دغسی تهدیدونو سره تر اوسه پورې مخامخ شوی است؟
اصلا که د کیس په ارتباط وایي زه د سیاست په اساس چلینې انتلیزه د کوم سیاسي کیس په ارتباط نه انتلیزه د علم په اساس تلین د افغانستان خلکو ته خدمت کړی د طبابت په لاره کې تلین دا یو مقدس لار ده. دا فکر کوم چې هر سیاسي جناب ته ضرورت لري که هر څوک ډاکټر ته او د ډاکټر صادقانه خدمت ته ضرورت لري. ما په هغه وخت کې چې دا جایزه هم واخیسته زمې خلکو سره هم اوس نیم خلکو سره په هغه حال کې چې ما خپل جایزه لاسته راوړه هغه ارزښونه چې یو افغان ښځه باید ځان سره میشه ولري د افغان په صفت باندې مبارزه کې ما هلته درلوده ځکه نو زه په خپلو خلکو کې ځان بیگانه نه احساس کوم او هیڅ نوع تهدید ځانته نه احساس کوم.
روان میلادي کال 2014 د نړۍ د زړورو ښځو په قطر کې یو افغان راخره ده او هغه تاسو یاست ډاکټر صاحب اوریاخیل، څه فکر کوئ دغه نن سبا په زرګونو افغان جونې په پانتونونو کې تبل ولي، آیا فکر کوئ چې دوی به هم یو ورځ دغه سي نړیواله جایزه ترلاسه کړي؟
ولې نه، خوشبخت اوس افغان جونو ته افغان ښځو ته لمن نه ډیره زیاته زمينه مسایله سي. موږ هغه نسل چې تقریبا د جنگ قرباني او د جنگ په صفحاتو کې موږ خپل کارونه مخکې دي، اوس خلک ډیره زیاته زمينه لري، مخکې ښځو ته جونو ته ډیره زیاته زمينه مسایله سي. ده
د دې لپاره چې دغه افتخارات د افغان جنوب په نصیب شي او ډېر په نصیب شي، څه باید وکړي تاسو څه لارښوونه ورته کوئ؟
فقط دوی باید همیشه یو ویژن ولري چې یعنی زه غواړم ډېر غټو مجله مګر دې ته ورسیږم، او بل په دې عقل باندې خپلې شخصي هڅې ادامه ورکړي، صداقت راستي او
بیا هم افغان جونی لډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. ستاسو په نظر له دغو مشکلاتو سره د مبارزې لپاره دوی باید څه وکړي؟
زما په نظر باندې دوی په دې لپاره چې په مشکلاتو باندې فایق رسي، یا دا نه لار ده چې دوی سواد زده کړي، سواد ته مخه کړي، هیڅ باندې فکر نه کوي، فقط تعلیم او دانش. ځکه چې سواد کولای شي چې یو ښځه په دې توګه چې په جامعه کې خپل څه شکل ووسیږي، ترقم خپل حقوق واخلي، او څه شان د خپل روابط له ټولو انسانانو او نړۍ له جامعې سره ټینګ کړي. د هغې لپاره د یادونه لاره د نجات چې موږ باید تعقیب کړو، دا چې خپله ټولنه مخصوصا ښځو ته د سواد زده کړه لارې آماده کړو، څو دوی باسواده شي. په هغې باندې به دوی بیا هم لکه وړاندې انسانان د دې چې خپل ډایرکشن یا خپل استقامت باندې پوسی رواني.
ډاکټر نسرین اوریاخیل، مننه چې د ازادي راډیو په مخکښو شوو پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
ډیره مننه.